د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه وو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په بیله یو شمېر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنتي پوستا د هوایي برید له امله خواشینی څرګنده کړې ده. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره دې د اجمي تړون ملاتړ وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د پشکال د بارانونو د لړۍ نن اوومه ورځ ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د سه شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبریالانو ته ویلي چې یوازې د صوبې په چترال ضلع کې 3 لکه خلک اغیزمن شوي دي. ده ویلي چې د پلونو د له منځه تلو له کبله د دې غرنیو سیمو له نورې سوبی سره تګ راتګ پرې شوی دی. د مشتاق غنی په وینا دوی په چترال کې د سیلابونو له کبله د اوښتې زیان د پوره کولو لپاره 140 میلیونه روپۍ بیل کړي دي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنتي پوستا د هوایي برید له امله خواشینی څرګنده کړې ده. امریکایي ځواکونو د سه شنبې په ورځ ناوخته د دې پیښې په اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دوی په دې اړه ډیر خواشینی دي چې د افغانستان د ملي اردو عسکر ووژل سو. خبر پاڼه زیاتوي چې موږ د وژل سویو کسانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼو او د ټپیانو د ژر تر ژره رغېدو هیله لرو. دا له هغه وروسته ده چې د تیرې دوشنبې په ورځ د لوګر ولایت په برک ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوستا په برید کې 9 عسکر ووژل سو او 15 نور ټپیان سو. خو افغان حکومت په دې پیښه کې مرګ ژوبله تر دې زیاته ښودلې. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې پیښې پلټنه هم غوښتلې ده. د افغانستان په جلال آباد کې 14 یو تن وژلی او بلې ټپې کړې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول احمد زی عبدالزی نن مشال رادیو ته وویل تیره شپه ماخوستن د چپرهار اډې څیرمه د 2 سړکونو ترمنځ په ګلدان کې د ایښودل سوي بم د 14 له کبله یو عام وګړی وژل سوی او بل ټپي سوی دی. چا د دې پیښو پړه نه ده منلې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وویشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله بې کوره سوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیلو ولسوالۍ ته ورکډه سوي دي. د ننګرهار د سرې میاشتې مشر ننګیالي یوسفزي له دې کورنیو سره د مرستې په اړه مشال رادیو ته وویل
تر دې دمه مونږ 1030 کورنۍ مونږ سروي کړې دي، مونږ په نخه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو او هغه کورنۍ که کمی یوه زمونږ نه پاتې وي نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کېږي، هغوی به هم هغوی ارزیابي به کېږي، د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کېږي.
ننګیالي یوسفزي وویل د اچین سپینغر او نازیان ولسوالیو زیاتې کورنۍ غنیخیلو ته ورکډه سوي دي. دا بې کوره سوي خلک وایي کورونه او جایدادونه یې په جګړه کې له منځه تللي او اوس په ډیرو سختو مشکلاتو کې ژوند کوي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره د اجمي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما د څرګندونې د سه شنبې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې ده. د ویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نوره هوښیاره او ذمه‌واره لاره ده. دی وای موږ به د اسرائیل په ګډون له خپلو اتحادیانو او ملګرو سره ولاړ یو تر څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوی وکړو. موږ به تر هغه وخته په کراره نه کښینو تر څو چې مو په ایران کې بې ګناه امریکایان بندیان نه وي خوشې کړي. د امریکایان باید خپلو کورنیو ته ستانه سي. سپین ماڼۍ په دې لټه کې ده چې ریپبلیکن ګوند له ایران سره د اجمي تړون مخه ونه نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له نړیوالو سره اټمي تړون د برابرۍ پر بنیاد شوی دی. جواد ظریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د ایران پارلماني غړو ته په وینا کې کړې دي. د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د خبرو اترو پر مهال د ایراني پلاوي مشري کوونکي جواد ظریف د بنسټپالو اکثریت لرونکي پارلمان ته وویل موږ دا نه وایو چې دا تړون یوازې د ایران په ګټه دی، بلکې خبرې اترې تل د څه اخیستلو او څه ورکولو پر اساس کېږي. د پارلمان غړو داسې یو 15 کسیزه کمیټې ټاکلو لپاره رای اچولې دي چې د دې تړون د متن جاج واخلي، خو د کمیټې غړي لا تر اوسه نه دي ټاکل سوي. په ایران کې د ریاستي چارو په اړه د وروستۍ پریکړې واک لرونکي لوی مشر آیت الله علي خامنایي ویلي د دې به په کره توګه جاج اخیستل کېږي چې آیا د ایران ملي ګټې په پام کې نیول سوي دي او کنه. او د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړی په شام کې وژل سوی دی کوم چې به د لویدیز پر ضد د ترهګرو بریدونو منصوبې جوړولې. د امریکا دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ ناوخته وویل د محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سرمدا سیمې ته نږدې په هوایي برید کې وژل سوی دی. د امریکا د دفاع وزارت په وینا محسن الفضلي په ټوله نړۍ کې د مشکوک ترهګر په توګه مطلوب و. د امریکا دفاع وزارت ویاند جیف ډیوس ویلي چې محسن الفضلي د القاعده د هغو پخو غړو د شبکې مشر و چې پر امریکا او د هغوی پر اتحادیانو او ملګرو د بریدونو منصوبې جوړوي. د القاعده دا شبکه د خراسان ډلې په نامه هم یادیږي. د خبرونو پای او تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 103 روپۍ اخستل کیږي او 103 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ 15 پیسې او 111 روپۍ 15 پیسې. یو پاوند 159 روپۍ 10 پیسې او 159 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1 پیسې او 1 روپۍ 4 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 215 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور او بنو کې باران وریږي او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پشکال بارانونو روانې لړۍ لسګونه زره خلک اغېزمن کړي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د خپلو عملیاتو په ترڅ کې د هغوی د ترهګر بریدونو کولو توان له منځه وړی دی. د چارو یو شنونکي بیا د پاکستان پوځ د دې ادعا برعکس نظر لري.
لا پورا طور باندھ ختم کری شوی نہیں بلکہ لاند شیری اور مکمل انتظار کری.
په قبایلي سیمو کې روان جنگ د قبایلو د ماشومانو پر نفسیاتو هم ژورې اغیزې کړې دي.
د جنگ خبره، د فوج خبره، چې دا دوی اروي او دوی خود اعتمادي، د دوی انا هغه خو ختمه شوې ده.
او د خیبر جنسال تیرا میدان هغه کډوال چې خپل سیمو او کورونو ته بیرته لیږل شوي وایي له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي.
کلی خلکو ټول ویرون دي، اسمونونه نه تللي، شای مسره نشته. هغه 15 زره په پیش نو پاکه ده چې لوګو خلکو لا ملو جو تر ولا نه ملو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوس. اولنه یې موضوع ترازو د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده. د دې بارانونو له کبله راغلو سیلاونو په لسګونه زره خلک اغېزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي په دغه صوبه کې تر ټولو زیات زیان په چترال ضلع کې اوښتی دی. دی وایي هلته د زیان د ازالې لپاره د پام وړ پیسې منظوري کړي دي. په دې اړه د احمدالله رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ نن په ووم ورځ هم روانه ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د شپږیش کلو نه علاوه نه پولونو، یو کالج، یو پاور سټیشن او یو هوټل په شمول فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د مشتاق غنی وینا وه چې خیبر پختونخوا حکومت د چترال متاثرینو لپاره د 14 کروڑ روپو د امداد منظوري ورکړې ده، پکې به 10 کروڑ روپۍ د بیا بحالۍ په کارونو خرچ کولی شي. دې تر څنګه زر د خوراکي موادو پیکټې هم په متاثرینو کې تقسیم کړی شوي دي. د نوموړي وینا وه چې بارانونو او سیلابونو له وجې په چترال کې د 2,00,000 څخه زیات خلک متاثره شوي دي. 103 کورونه په مکمله توګه او 3 کورونه په جزوي توګه متاثره شوي دي. بلخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA چارواکي محمد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د چترال متاثرینو ته د خوراکي موادو سره سره صفا اوبه او نور د ضرورت شیان ورکړی کیږي. دې نه علاوه د چترال نه پېښور ته راتلونکی مرکزي سړک هم د موټرو لپاره خلاص کړی شوی دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د محمد عمران وینا وه چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو برخو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او دریای کابل په شمول دریای سوات او ځینې نورو دریابونو کې څه د خطرې صورتحال نه دی. دې تر څنګه وزیر اعظم نواز شریف او د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي دي چې متاثرینو سره د هر ممکن مرستې وکړي. وزیر اعظم نواز شریف نېشنل های وې اتارټي ته چترال ته تلونکي N45 سړک د هر قسمه ټرافیک لپاره د کولاو ساتلو هدایت کړی دی چې په امدادي کاروایانو کې څه قسمه مشکلات رامخته نشي. یاد دی چې د موسمیاتو محکمې د چترال په شمول خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې تر راتلونکي 3 ورځو پورې د دمې سره د نور بارانونو کېدو پیشنګوئی کړې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې وسلوالو په سوابای کې د پولیسو پر یوه مشر او په ډیر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر څوکۍ بریدونه وکړل. هلته په سوات کې هم له یوې مودې راهیسې د امن لښکر پر غړو حملې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر څه د پاسه 1 کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات جاري ساتلي او ادعا کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته تاوان رسولی دی. د وسلوالو هدفي بریدونو ته په کتو پوښتنه دا ده چې آیا د ضرب عضب په نوم تر عملیاتو وروسته وسلوالو خپل ټکټیکونه یا طریقې بدلې کړې دي او که نه رښتیا هم ورته تاوان رسېدلی دی. پامیر ساحل جواب راکوي.
څو ورځې مخکې وسلوالو په سوابۍ کې د پولیسو یو مشر وواژه او تر هغې وروسته یې په ډیره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه. له یوې مودې راهیسې په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وژنو سلسله په داسې حال کې روانه ده چې له څه د پاسه 1 کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او دعوه کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې زیان رسولی دی. نو په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو هدفي بریدونه د څه ښکارندویي کوي؟ آیا وسلوالو خپل ټاکټیکونه یا طریقې بدلې کړي دي او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر پخوانی ویاند او پخوانی میجر جنرال اطهر عباس وایي وسلوالو د لویو بریدونو پر ځای د هدفي حملو لړۍ هم د ضرب عضب عملیاتو په نتیجه کې پیل کړي.
جو ټیکټکس انہوں نے بدلے ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق ہے ضرب عضب.
دی وایي وسلوالو چې خپل ټاکټیکونه بدل کړي د هغې هم له ضرب عضب سره مستقیمه اړیکه ده. د همدې عملیاتو له کبله پوځ له وسلوالو سیمې خالی کړي، د هغوی شبکه او د قومندې یا کمانډ مرکز یې مات کړی دی. د هغې له کبله وسلوال خپاره شوي او په وړو وړو ډلو ویشل شوي دي. خبریال او شنونکی اقبال خټک له اطهر عباس سره هم نظر دی، خو وایي اوس وسلوال زیاتره په ښارونو کې پټ دي او خپل فعالیتونه کوي.
اوس هغې زیاتره سړی اول فوکو دسي او بیا د مینځه اوچتوي. اوس هغې زیاتره چې دی ښارونو ته راغلي دي او په ښارونو کې پرې اسانتي عملیات کوي. دوی لا پوره طور باندې ختم کړی شوي نه دي، بلکې هغې د ځمکې لاندې شوي دي او څنګه کې چې ورته مکمل اظهار کوي.
که وسلوال په ښارونو کې پټ وي نو بیا آیا د هغوی پر ضد عملیات مشکلېږي نه؟ خټک زیاتوي په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد آپریشن هم ګران کار دی او هم اسانه.
په ښارونو کې د حکومتي نظام جړې مضبوطې وي، هغلته کې سړی معلومولی شي که چېرې دوی خپل دغه نظام عملي جامې کې راولي. لیکن دا هم صحیح ده چې خاص کې که چېرې دغه شان د هغې عملیات شروع کړي نو بیا دا دی چې ښارونو په طرز باندې فوجي عملیات کول د دې مخنیوي له ګران هم شي، ځانه چې دا اسانه خبره ده.
خو د پاکستان پوځ پخوانی ویاند اطهر عباس لمن ښکاري او زیاتوي چې د پخوا پرتله اوس د ملکي یا سویلین او پوځي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده چې د دې له کبله حکومت او قانون پلي کوونکې ادارې په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره حده بریالۍ معلومیږي.
د پامیر ساحل رپورټ موردو. له شمالي او جنوبي وزیرستانه بې کورکل شوي خلک وایي بدمنۍ پوځي عملیاتو د کډوالۍ له وجې د ماشومانو پر ذهنونو ناوړه اغېز شوي دي. د وزیرستان د ځینو ماشومانو پلرونه وایي کله یوې خوا د دوی ماشومان د بخاري ژوند په طریقو خبر شول نو له بلې خوا په ماشومانو کې د محرومۍ احساس هم پیدا شوی دی. انیسې اجمل په دې اړه د وزیرستان له ځینو خلکو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارو له کارکوونکو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تېروي. د وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډېر اغېز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د ده په خبره تر مرګه باید د ماشومانو د ذهنونو نه لرې نه شي.
مالی چیرے مشکلات ہو یا دولے دیرے گا ہو ہم گا چاغا تصدیق بدل سو کنا دئی کی ماضی نجی دے رہا گڑا پکیم پیسے یا باہر خان کے دا ہم گا کہ تو دئی نویر شیا کنا تاریخ ہونا بات دے رہی تاریخ ہو کہ تو بھی خون نکل رہا کنا.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي بادام ګل بیا وایي چې د کډوالۍ پر مهال د ماشومانو یوازې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېده، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کول سره په دې کې خود اعتمادي هم ختمه شوې.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبره، د فوج خبره، د پولیس خبره، نو چې دا دوی اروي د دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو ختمه شوې ده. زموږ بچیان چې کوم دي ښه اثر یې نه دی وړی، هغه خراب شوي دي. خو ډاګه به یې چې زموږ په بچیانو باندې ډېر بد اثر دی
له وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوړ وایي چې د کډوالۍ ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه ښه او بدو دواړو طریقو سره اغېز کړی دی. دی وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومانو د ښاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدو، نو کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمخ تللو احساس پیدا کړي.
ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو کورنیو سره کوم تعلق لري، هغې کښې داسې بچیان هم دي چې لږ د معاشي غلط طرف ته روان دي، چې هغې کښې بېکاري ده یا سوال کول یا بازار کښې مزدوري ده، چې ورسره ورسره بل ښه تبدیلي دا هم ده چې ډېر بچیان هغه د شهرونو خلک ولیدل، هغې تعلیم ادارې ولیدلې، هغې ټیلنټ یې ولیدو، نو چې د مقابلې هغه یو په نفسیاتو کښې رالو.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکي ادارې سپارک یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومان له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي، چې له وجې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومۍ ډک وي.
ماشوم غریب خو دای چې مسله یې هغه ایکسپرس کول هم نه شي، بیا کله د پور والو نه وال ټکول ملاویږي، دا ماشوم نوار شوی دی یا دې جاړي یا خبره نه مني، حالانکه دا نه ګوري چې دا څه وجه ده.
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وایي چې د شمالي وزیرستان نه په بې کوره شوو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوي دي.
مطلب چې 9-10-11 مهینې چې په کور نه بهر نو ماشومانو به ویلې چې مونږ سکول ته زړه کوي چې مونږ سکول ته ځو. دا پالیسی میکرز چې دي چې مونږ حکمرانان دي چې څوک دي که نه، دوی ته دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي، نو هغې دپاره چې دی هغې نه پهلې ډېره مطلب پالیسی په چار دی.
عائشه رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلي سیمو د بې کوره شوو ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساس کم تاریخ کار نشي او دوی د ژوند بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپلو سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ بې کوره شوي دي. دا کورنۍ د غنیخیلو ولسوالۍ اړوندو سیمو ته کډه شوي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې د ننګرهار څانګې په سلګونو کورنیو ته خوراکي توکي او د ژوند د اړتیا او نور سامانونه ورکړي دي، خو دا بې کوره شوي خلک وایي دوی د سرپناه د نشتوالي په ګډون له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی له مشال رډیو سره په خبرو کې له افغان دولته د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
د تیرو سوونیو په دوران کې چې د ننګرهار په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګونه پیل شوي وو، له امله یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته راغلي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته په سلګونو کورنیو خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات وویشل. په همدې اړه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
تر دې دمه مونږ 1,300 کورنۍ مونږ سروې کړې دي، مونږ په نښه کړې دي، 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره موږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به څلور سوه کورنۍ نور سره موږ مرسته کوو او هغه کورنۍ که کم یوه زموږ نه پاتې وي هغه زموږ ته په راسپارل شوو سیمو کې نو د هغوی ته هم موږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کیږي هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کیږي د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کیږي
د بې ځایه شوو کورنیو وارثان که یو لور ته له مرستو څخه خوشحاله ول بل لور ته یې له مرستندویه نړیوالو ادارو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوله سو تنو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
جمال دا چین ول سوالی د مامان د کډوال پښتنه دغه شی مننه کړو نور حکومت ته ویل چې بس مونږ ټول په دغه سپر ډاګ باندې پراته یو به چې مونږ سره نور مرسته مو شي کورونه نه لرو کورونه ټول را لوسو ټول ارز مالونه په پات شورت حساب کتاب
د زمکو او د دې بندوبست ساتو نه ټول خلک خیمه والی څوک تام نه پراته دي څوک هم داس پر ډاګ پراته دي د اعتماد دي کونډ دي دا دولت چې مونږ سره دام رسو کچ مونږ لازم کې راګه کورونه رال راګه باندې نه لرو دا دوه ورځ باران نشي څوک ته بارانو د لاسه مریضان شوی دي په اسپیټالو کې پراته در په در خاورې فسر دي
ما نوم جی صادق ده د سپینغر ول سوالي په مربوط اوسیدم کې ما نو دا هم رسته چې دا فعلاً د پاره شوی دا مونږ تر رسته مننه کړو رستندوی ادارې چې د دین غوښتنه کوي چې دوی سره مرسته وکړي دغه کسان چې سروي شوی دي دا تقریبا 10% خلک دي نور د سروي نه پاتې دي
د ننګرهار د سری میاشتې رئیس وایي چې د اچین سپینغر او نازیانو ولسوالیو څخه چې کومې کورنۍ غنیخېلو ته راپه کډه شوې وي دوی پکې څه کم یولس سوه کورنۍ سروې کړي چې ټولو ته به یې د دریو میاشتو لپاره خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات ورکړل شي او په خبره یې چې د دوی سروې په نورو سیمو کې هم دوام لري څومره بې ځایه شوې کورنۍ چې په نښه شوې دوی به ورته مرستې ورسوي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې د فعالیتونو او په هغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو اسارېدو په څیر موضوعاتو لیکنه کړې ده مجله په دې اړه په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر اشرف غني څرګندونې هم راخیستې دي شاهین بونیری ته د لیکنې مهم ټکی وروي
د روان کال په پیل کې افغان ولسمشر اشرف غني ولسمشر اوباما په دې خبره آماده کړې وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د تادی نه کوي ځکه چې د طالبانو د بیا راوچتېدو د مخې نیولو لپاره دا مهمه وه چې ځواکونه خپل کار لا دوام ورکړي خو اوس ولسمشر غني د امریکایي ځواکونو د اسارېدو په اړه دا دلیل ورکوي چې د داعش وسلوره ډله د هیواد امنیت ته یو خطر دی او مخکې د دینه چې خپل ځان نور اوغځي باید مخه ونیول شي فورن پالیسی مجله د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال مارټن ډیمسی له خولې لیکي چې ولسمشر غني دا باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه دې د جنوبي ایشیا د هیوادونو په کچه وشي او یوازې د دې مرکز د افغانستان نه پر ضد دې چې ولسمشر غني د هغه جنگ په اړه مرسته ترلاسه کړي کوم چې اوس د ناټو په هیوادونو کې هیر کړل شوی دی هغه د داعش ډلې په شکل کې هغه جنگ ته اشاره کوي د کوم په اړه چې غربي نړۍ فکرمند ده سپینې ماڼۍ لا تر اوسه د ځواکونو د راویستلو د عمل په اړه د داعش وسلوالې ډلې د هلو ځلو ذکر نه دی کړی او وایي ولسمشر اوباما د خپل واک د دورې پای ته د رسېدو نه وړاندې د ځواکونو د راویستلو پلان لري خو ولې د اوباما انتظامیې یو لوړپوړي چارواکي فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د هلو ځلو نه خبر ده او سار کوي چې د دوی راوچتېدل به د سیمې په امنیت سلوي اغېز ولري او کنه
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو
د افغانستان په خوست ولایت کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي او قومي مشران وایي کچرې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د راتلونکو مذاکراتو خبرو اترو په بهیر کې د ولسي خلکو مشرانو ونډه ډېره شي او د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د مداخلو مخه ونیول شي نو دا خبرې ترې به د سولې له راوستلو سره مرسته وکړي د خوست د مخکښانو دا څرګندونې تر یوې غونډې وروسته له مشال رادیو سره وکړې چې د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې یو
د سه شنبه په ورځ د خوست د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر استازو چې په افغانستان کې د دایمي سولې په باب د روانو خبرو اترو د څرنګوالي په باب یې خپلو کې ناسته کړې وه له یوې خوا د بهرنیو مداخلو په بندولو ټینګار وکړ او بل لوري ته یې په دې مذاکراتو کې د ولس د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه قومی مشر سخی جان سرحدی مشال را روی تو ول چه؟
ولس زیاد تعداد خلق دی چه آقا دیرش میلیون نفوس لری پا آکه علما شتا دیر فاضل خلق شتا قومی متنفذین خلق کی دی چه کمون افسی روان دی دا صلاحیت ایتا وسپوری نو پر اختیاز را کی دیش هم طلبون دی تازیری گی هم مخالفین نور هر سک چی دی داوی تازیری گی دا پروسا بر اختیار افغانی شی خو پا دی شر چه پر اختیاز را لکه سر کم چه دکتر سب اشرف غنی ووی دا خبره دا پروسا افغانی شی بحرانی دولتونا دی سیمی دولتونا دا طول لستن اخلی او دی زره ایتال نکومک پسر وکی
دی افغان حکمت او طالبانو ترمنز دستوری لمرانه او مستقیم خبری د جولای میاشتې په اومه د اسلام آباد په مری کې وشوي. مدني فعال او ژورنالیست زاید شانګار وایي چې د سولې پروسه او خبرې اترې باید داسې پرمخ ولاړې شي چې ټولې ښکېلې خواوې پکې ځان وویني.
د سولې راتګ یا د طالبانو سره هوکړه باید په دې منجر نه شي چې دلته داخلي اختلافات راوپاروي. په افغانستان کې اوس داسې حرکتونه مشاهده کیږي چې یو ډول دوی ځانونه د سولې له پروسې نه بهر ویني.
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې ځینې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره تر هغه چې د دوی غوښتنې ترسره نه شي رښتینی همکاري نه کوي.
زه فکر کوم چې زموږ همسایه هیوادونه مطلق اکثریت دي، هغه شان یو شمېر نور هیوادونه هم شته په نړۍ کې چې دوی لیواله نه دي چې په افغانستان کې سوله امنیت رامنځته شي. او د سولې رامنځته کېدل دپاره په هیواد کې دوی یو شمېر غوښتنې لري چې هغه غوښتنې زموږ د هیواد د ملي ګټو سره په ټکر کې دي.
د خوست وطن قومي مشر حکم خان منګل وایي چې د ولسمشر غني غوښتنې د ولس هیلې دي، خو شرط دا دی چې دا هیلې او هلې ځلې نتیجه ورکړي.
د افغانستان ټوله ګټه په سوله کې دو، که د مشر دو، که د کونډې دو، که د سپینګیرې دو، که د حکومت په سطحه دو، خو موږ د افغانستان د ولسمشر سره چې کومې خبرې کړې دي ښې معقولې خبرې کړې دي، خو خدای دې وکړي چې وشي.
په خوست کې د همکارۍ شوراغړی شاهجهان عزیزي وایي چې ډېر کله په دا ډول څرګندونو افغانان تیرایستل کیږي، نو په دې لحاظ باید افغان حکومت دا پروسه ډېره په دقت او فکر پر مخ بوزي.
بیا هم په موږ په داسې لار روان نه کړو چې بیا په خپلمنځي جنګي نه وي او افغانان بیا سره قتلو. دا مورد باید دولت ښه دقیق وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسم یار هم مشال راډیو ته ویلي وو چې د سولې د خبرو د ځای په اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د مذاکراتو لپاره احتمالاً چین، پاکستان او قطر هیوادونو نمونه یاد کړل، خو خی وبله کدا مذاکرات په خپل افغانستان کې وشي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې دین بشرګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مری خارګوټي کې د شو خبرو تور پاړې او لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وایي د مری خارګوټي خبرې څه وړوکې پرمختګ نه دی، بلکې له دې سره په افغانستان کې د بیا پخلاینې عمل په رسمي توګه پیل شو چې د طالبانو مشر ملا عمر یې هم په دې وروستیو کې پخلی وکړ. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د ډان ورځپاڼې د مقالې لیکوال معید یوسف په واشنگټن کې میشته بهرنیو چارو کارپوه دی. دی وایي په مری ښارګوټي کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سو خبرو اترو د هغو څېړونکو اندازې غلطي ثابت کړې چې ویل یې د ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره د بیا پخلاینې تګلاره نور د مرګ ساه اخلي. د لیکوال په وینا دا خبره شایي د نه منلو ده چې ګواکې د اشرف غني په غوښتنه به پاکستان له طالبان سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي، خو د ده په خبره اسلام آباد داسې وکړل. لیکوال زیاتوي له دې ګامه دا خبره جوتېږي چې پاکستاني اسټبلیشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې اشرف غني هغه کس دی چې ښه ملګری کېدلی سي، او بله دا ویره هم ده چې که چرته په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سي نو د هغه اثر به پر پاکستان هم پرېوځي. محید یوسف زیاتوي چې د مری خبرو اترو تر ډېره حده د پاکستان په اړه د خلکو په ذهنونو کې موجوده معما حل کړه، او واضح سوه چې تر پردې شاته ډېر څه روان دي چې په اړه موږ ډېر لږ معلومات لرو. لیکوال زیاتوي چې د افغان طالبان پر ضد د سختو ګامونو په اړه د پاکستاني پالیسي جوړونکو تګلاره اړینه نه وه، بلکې دوی دا فکر کولی چې د راضي کولو پالیسي به کار وکړي. د ده په خبره د مری خبرې اترې څه وړه خبره نه ده، بلکې دا د بیا پخلاینې د عمل یو رسمي پیل دی چې ملا عمر هم په ښکاره تصدیق وکړ.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا وګی د گرمی دولسنی میں بجے شوی د بوریوال کاکڑنا لن خبرونه اور
د خیبر پښتونخوا کوالی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په زرګونه کسان اغیزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د پشکال د بارانونو د لړۍ نن اومه ورځ ده. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د سه شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبري اعلان ته وویل چې یوازې د صوبې په چترال ضلعه کې 3 لکه خلک اغیزمن شوي دي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرمنتی پوسټه د هوایی برید له امله خوشحالي څرګنده کړې. د امریکایي ځواکونو د سه شنبې په ورځ ناوخته د دی پی سي په اړه په خبر کړې خبر پاڼې کې ویلي دوی په دې ډیر خوشحاله دي چې د افغانستان د ملي اردو عسکر ووژل شو. د افغانستان په جلال آباد کې 14 یو تن وژلی او بلې ټپي کړی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی وویل د پېښه بېګا سوې ده چا د دې پېښې پرانه ده منلې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وویشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره سوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیلو ولسوالۍ په شاوخوا کې اوس پرتې دي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوز له پخوانیو غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره دی د ایټمی اتړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې د سې شنبې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له نړیوالو سره ایټمی تړون د برابرۍ پر بنیاد سوی دی. جواد ظریف د سرګندونې د سې شنبې په ورځ د ایران پارلماني غړو ته په وینا کې کړې ده.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبريالې رابی اکرم خان اورو.
مشرق رسپانه خپل دایره کې لیکي چترال کې طوفاني بارانونو او د سیلاب تباکاریانو د وجې تر اوسه پورې 400 کلی متاثر شوي دي. د پاکستان پوز او ضلع انتظامي لاړخه امدادي هلې ځلې روان دي خو چې څومره کوشش هم وکړی شي د دې امدادي هلو ځلو نیمګړې پاتې کېدل فطري امر دی. ادارې لیکي چترال کې هنګامي حالاتو باندې قابو موندلو لپاره نه خو کارآمد مشینري شته او نه ضلع انتظامي سره سبل متبادل انتظام. په داسې حالاتو کې په اصلي توګه د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې له پکار ده چې خپله پوره تیاري ساتي. ادارې مخکې لیکي چې صوبایي حکومت له په ماهرینو مشتمل یوه ډله چترال ته لیږل پکار وي چې هلته د حالاتو جاج واخلي او د خپلو سفارشاتو په رڼا کې یوه حکمت عملي جوړه کړي. ادارې وایي چترال کې دا وخت چې کم صورتحال دی نو ضرورت د دې خبرې دی چې کومه تباهي وشوه چې په فوري توګه امدادي اقداماتو کې تیزوالی راوستی شي او د نقصاناتو یو رپورټ دې جوړ کړی شي. ادارې اخیر کې لیکي تر اوسه پورې چې څومره امدادي سامان چترال ته لیږل شوی دی هغه ناکافي دی. صوبایي حکومت د سر نور امداد هم شروع کړي او تفصیلي جایزې نه پسې د نقصاناتو ازالي لپاره معقول رقم ورکړې شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په کراچۍ کې د اختر په ورځو کې کچرته په مختلفو پیښو کې 10 کسان وژل شوي دي نو هلته ښه خبره دا مخې ته راغلې ده چې د سفور د پیښې تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی او د دې پیښې ککړ ټول غټ وسلوال نیول شوي دي. ادارې لیکي په تیرو 100 ورځو کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې هم سیوا شوي دي او د اختر په موقع په کراچۍ کې د 80 اربو روپو خریداري هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي دا خبره دې اړخ ته اشاره کوي چې کراچۍ کې صرف امن بحالیږي بلکې کاروباری هلې ځلې هم شروع شوې دي. ادارې په وینا اوس ضرورت دا دی چې دا هلې ځلې په ځای ساتل دي او د اختر نه پس هم د امن او امان صورتحال کابو کې د ساتلو ذمېواري د قانون نافذ کوونکو ادارو ده. ادارې اخیره کې لیکي که د کراچۍ حالات نور هم ښه کېږي نو کاروباری هلې ځلې به نورې هم زیاتېږي او سیاسي ګوندونو له د کراچۍ امن لپاره په یو ځای کار کول پکار دي. سیاسي اختلافات په خپل سي خو د ټولو ایجنډا د کراچۍ امن پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د دوه ورځپاڼو لیکنې راغسی دي. نیشنل انټرسټ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې آیا دا خبرې تر اوسه په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او که نه. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا په یوه مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر شوي تړون بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټومي وسلو ترلاسه کولو سیالي ودروي. بریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز اوروي.
نیشنل انټرسټ د لیکنې په پایل کې کاږي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو استازو تیر اونۍ د پاکستان په مری شارګوټ کې په لومړي ځل مخامخ خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي د افغان طالبانو د مشر ملا عمر لملاتړ داسې ښکاري چې دې خبرو اترو په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته هیلې پیدا کړې دي. د نیشنل انټرسټ په لیکنه داسې ښکاري چې ټول افغان طالبانو د سولې د ټینګښت لپاره د یو هڅې پریکړه کړې ده او لامل یې ښایي دا وي چې د پاکستان پوځ اشاره ورکړې وي. ورځپاڼه لیکي افغان طالبان په افغانستان کې په جګړه بوخت دي خو پاکستانی پوځ د پېښور او کوټې شورا او حقاني شبکې غړي دې ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. افغان چارواکي وایي چې دې خبرو اترو ته د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد بنصور او قطر دفتر ملاتړ ترلاسه دی، خو ځینې رپورټونه بیا وایي چې د عبدالقیوم ذاکر غوندې قمندانان د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو اترو مخالف دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان شای له دې کبله طالبانو ته ویلي وي چې په خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دې ډلې یا خود ویشل کېدو او یا هم د پاکستان ضد تګلارې خپلولو ویره وه. د نیشنل انټرسټ په وینا خو بیا هم په مری شارګوټ کې سوي خبرې اترې د پاکستان او په ځانګړې توګه پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه یو ښه ګام دی. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د ایټمي پروګرام په اړه پر سوي تړون بحث کړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو ترلاسه کولو سیالي مخه ونیسي. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو د سیالۍ مخه نیول کېږي او بل پلو عربي هیوادونو ته وسلې ورکول کېږي. ورځپاڼه لیکي له ایران سره د لاس لیک سوي تړون بل هدف دا هم دی چې پر ایران د ایټمي وسلو جوړولو لارې وتړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په عین حال کې ایران د بندیزونو لرې کېدو له کبله $150 اربه ترلاسه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکاری سوزان رایس ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیسې به د ایراني ولس پر ژوند او د دې هیواد پر اقتصاد ولګول سي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي چې ایران اټومي تړون عملی کړي نو ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې ورباندې د لګیدلو بندیزونو لرې کولو بهیر پیل شي. دا خبره جان کیری له امریکا غږ ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د وویل اول باید د امریکا کانګرس همدا تړون منظور کړي چې د عملی کېدو بهیر یې پیل شي. د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د رواني میاشتې پر څوارلسمه نیټه اټومي تړون لاسلیک شو چې په نتیجه کې تهران اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به ورباندې اقتصادي بندیزونه نرمول کیږي. د مرکې مهمې برخې په امیر ساحل ژباړلې.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره شوی اټومي تړون عملی کړي نو ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې ورباندې د غرب لګیدلو بندیزونو لرې کولو عمل پیل شي. له امریکا غږ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي وویل خو په دې برخه کې ایران ته ځینې کارونه کول پکار دي. دا وایي ځینې کارونه دي چې ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته کول پکار دي او هغه موضوعات باید حل کړل شي. نو چې ټول ستونزې هوارې شي نو بیا به په بندیزونو کې نرمي کیږي. نو ښایي په دې کې شاوخوا شپږ میاشتې وخت ولګي. اصلا دا ګرانه ده چې کره وخت وټاکل شي ځکه چې دا په دې منحصره ده چې څه کیږي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې د ایران اټومي تړون پر قرارداد د رایه چونې په اړه جان کیری وویل د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په تړون د باور ښکارندوی وکړه. دی وایي د دې رایه چونې معنی دا ده چې خلک هیله مند دي چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې تحول یا بدلون را روان دی. د امنیت په شورا کې هیوادونو د تړون په حق کې رایه ورکړه. هغوی په ویانا کې د ایران او نړۍ شپږو هیوادونو ترمنځ د سلانامې په ملاتړ رایه ورکړه، او زه فکر کوم چې دا پر هغه تړون د باور ښکارندوی کوي او دا د ایران او ګرد نړۍ د راتلونکي په اړه د امید یا هیلې څرګندونه کوي.
For the future, for Iran, for the rest of the world.
جان کیری ویل د امریکا کانګرس دوه میاشتې وخت لري چې له ایران سره د شوي تړون په اړه رایه ورکړي، او که کانګرس دا تصویب یا منظور کړ نو بیا به د دې عملي کېدل پیل شي. د ده په وینا همدا وجه ده چې د سپتمبر میاشت به ډېره مهمه وي. کیری ویل په بشپړه توګه د تړون له عملي کېدو سره به د ایراني ولس د ژوند معیار لوړ شي. دی وایي که تړون په بشپړه توګه عملي شي نو د ایران ولس به د ژوند ښه معیار او د هغو بندیزونو د لری کېدو شاهد شي چې د کاروبار، سوداګرۍ، پانګونې او نورو داسې شیانو مخه یې نیولې. نو که تړون په بشپړه توګه عملي شي نو ډېر ښه کارونه به وشي. کیری ویل دوی په خبرو کې یوازې اټومي موضوعاتو ته توجه ورکړه. د ده په وینا د نړۍ ځواکمنو هیوادونو که پر نورو موضوعاتو خبرې کړې وای نو ښایي تر لسو کلونو خبرې روانې وای. کیری په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع ته په اشاره زیاته کړه چې امریکا به یقینا هیڅ کله په ډیموکراسۍ او د خلکو حقونو او بشري حقونو باور پرې نږدي او تل به د دې لپاره درېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
اوریدونکو. روسیې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ختیځ اوکراین کې د یو مسافر وړونکي الوتکې د غورځېدلو پیښې پلټنو کې خپل کردار ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د هالینډ په ګډون څلور هیوادونه د دې الوتکې د راغورځېدو د پیښې په اړه پلټنې کوي. په دې الوتکه کې لسګونه کسان وژل شوي وو. ملیحه میرزاده د دې لیکنې تفصیل اوروي.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکرین کې د مسافرو الوتکې د راپریوتلو د پیښې په تحقیق کې خپل لا ګړندی رول ولوبوي. د جولای په شلمه نیټه په ملګرو ملتونو کې په وړاندې شویو تجویزونو کې روس نه یوازې د غرب لخوا د پیښې ذمهوارو خلاف د کاروایی لپاره د ملګرو ملتونو د یو عدالت د جوړېدلو د غوښتنې نه انکار وکړ، بلکې د پیښې د پلټنې په روان طریقه کار هم پوښتنې راپورته کړې دي. دا وخت هالینډ او نور څلور هیوادونه د MH-11 تیارې د راغورځېدلو د پیښې تحقیق کوي چې پکې سپاره ټول 200 اته نوي مسافر وژل شوي وو. د روس لخوا دا ګام تر هغې وروسته مخې ته راځي چې د پلټونکو د رپورټ ځینې برسېره شوې برخې ښایي چې په ختیځ یوکرین کې د جهاز راپریوتلو د پیښې مبینه ذمهوار روس پلوه بیلتون پال دي. روس او بیلتون پال له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې الوتکه یوکرینی جنګي جهاز راغورځولې وه. د جولای پر شلمه نیټه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې پر روسي وړاندیزونو بحث وشو. روس د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون نه غوښتنه کوي چې کونسل ته دې په دوه هفتو کې دننه یو رپورټ وړاندې کړي چې پکې د پیښې د پلټنو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د لا زیات رول لوبولو لپاره لارې ټاکل شوي وي. روس الوتکې د پیښې ذمهوار د محاکمه کولو ترڅنګ د پیښې د پلټنو لپاره د ملګرو ملتونو د یو خاص استازي د مقرر کولو غوښتنه هم کوي. د روس لخوا په وړاندې شویو تجویزونو کې د پیښې اصلي وجوهات معلومول د ذمهوارو خلاف کاروایی لپاره ډېر مهم ګرځول شوي دي. د تجویزونو مسوده وایي چې د نړیوال ملکي هوایي چلند اداره په پلټنو کې زیات ښه کردار ادا کولی شي. په مسوده کې اندېښنه ښودل شوې ده چې د هالینډ لخوا د پیښې پلټنې د ځنډ ښکار شوي دي او په طریقې کار کې هم شفافیت نشته چې په نتیجه منفي سرات پریوتی شي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چرکین د بندو دروازو تر شا د مسودې د لیدلو وروسته ویل چې په دې اړه ښې خبرې وشوې او زیاته کړه چې په دې به بحث ته دوام ورکوي چې آیا سلامتی کونسل په دې ټوله معامله کې ګټور رول لوبول جاری ساتلی شي که څنګه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې د رپورټ مهمې برخې مو له زموږ د همکارې ملیحې امیرزاده نه واورېدې.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 421، لنډو څپو 2130، 15300، 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د افغانستان د فاریاب ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي ښایي په یوه اونۍ کې دننه په دغه ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي. د دوی په وینا که څه هم تر دې وړاندې هلته ځینې هدفي عملیات شوي او امنیت یې تر یوه حده ښه کړی هم دی، خو بیا هم داسې عملیات په کار دي چې هلته وسلوال له منځه یوسي او د هغوی لپاره د ناشونی کی چې په دې ولایت کې مرکزونه جوړ کړي. رحمت الله افغان پر دغه موضوع له کابله رپورټ راکړي.
داسې تمه کېده چې په فاریاب ولایت کې به د پراخو پوځي عملیاتو په پیل سره په دې ولایت کې هغه ګواښونه چې وسلوالو مخالفانو یاد ولایت ته متوجه کړي لري او د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې به ښه والی راشي، خو تر اوسه یاد عملیات نه دي پیل سوي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس دې مسلې ته په اشاره وویل چې ممکن دا عملیات په راتلونکې اونۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په ورتګ سره پیل سي. سید عبدالباقی هاشمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د وسلوالو مخالفانو د له منځه وړلو لپاره څو محدود عملیات ترسره شوي او په دې سره د فاریاب په امنیتي وضعیت کې تر یو حده ښه والی هم راغلی.
زما له نظره د جنرال دوستم نه راتګ دی، هغه اوس مهال په جوزجان کې دی، نن او سبا کې فاریاب ته راځي. ولسی پاڅون کوونکي چمتو دي، امنیتي چارواکي ټول منتظر دي څو هغه راسي. ورسره به د فاریاب ولایت په ټولو سیمو کې پراخ تصفیوي عملیات پیل سي.
ښاغلي هاشمي زیاته کړه چې د دې ولایت د المار، قیصار او پښتونکوټ ولسوالیو ځینې ستراتیژیکي سیمې اوس هم د وسلوالو مخالفانو په واک کې دي. په دې وروستیو څو میاشتو کې له بدخشان، کندوز او سرپل وروسته فاریاب هغه ولایت دی چې وسلوالو مخالفانو پکې په حکومتي تاسیساتو خپلې حملې زیاتې کړې چې له دې سره وسلوالو مخالفانو د دې ولایت ځینې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې. دا په داسې حال کې ده چې په فاریاب کې له جګړو وړاندې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي یاد ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ښه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي تر اوسه په دې ولایت کې یو شمېر واړه عملیات ترسره شوي او حکومت به اجازه ورنه کړي چې وسلوال مخالفان په دې ولایت کې مرکزونه جوړ کړي.
هغه څه چې ورته اړتیا وه په تېرو دوو اونیو کې هغه عملیات ترسره سول. هغه هدف چې د فاریاب د خلکو په غوښتنه ټاکل سوی و معنا ده چې په فاریاب کې باید دښمن له منځه ولاړ سي. فاریاب باید په داسې ځای بدل نه سي چې هلته دښمن تګ راتګ وکړي او یا د اوسېدو مرکزونه ولري.
د امنیتي چارو کارپوهان وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمالي ولایتونو کې ښه نفوذ لري او د مخالفانو په له منځه وړلو کې ښه رول لوبولی سي. د دوی په باور د ملي وحدت حکومت لوړ پوړي چارواکي باید د افغانستان په ناامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ګډ او جامع پروګرامونه جوړ څو د هیواد امنیت له دې ناوړه وضعیت څخه ښې خواته حرکت وکړي.
څوک شته که نشته؟ څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورې وه. پولیس ته سپارښت کاره کې اول دا ته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
د خیبر جنسای د لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک وایي وسلوالو طالبانو د دوی کورونه سوځولي وو چې د دوی په خبره تر اوسه هم لا نه دي جوړ کړل شوي. د سیمو ته ستانه شوي کسان وایي حکومت هغه پیسې نه دي ورکړي د کوم چې یو سره ژمنه کړې وه. دوی زیاتوي ژوند یې ډېر سخت دی او حکومت دی د دوی کورونه ور جوړ کړي. د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ راکوي.
د خیبر جنسۍ د تیرا میدان خلک وایي چې په 2014 کال کې د دوی ټولې کورنۍ خپلې سیمې ته ستنې شوې دي، خو تر اوسه یې وران شوې کورونه نه دي جوړ شوي او نه هم ورته د حکومت لخوا اعلان کړی شوې معاوضه میلاو شوې ده. په دې هکله د تیرا میدان یو تن میر امان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
بس واپس شوي خو بس مشکلات خو دا دی چې کلي خلکو ټول ویرون دي، سمونونه نه دي تللي، شاهي مسره نشته. چا کوم ودی کړی هغه 15000 په کچ نو پاکه دا سه لوګو خلکو را ملو جو تر ولا نه ملو و غن علاوه څلور 15000 کله بیرون کلی خبره شو عايشه لن نه ملو
د کورونو د بده پورا چې کوم ودی حکومت کړی چې هغه اکام هم دی زګه چې څلور لګه هوا کوټم نه جوړیږي نو دا خو بس ټلیفون نو نه نو په لوکا بندر نه وته وہ بس خالتے ہوا تو لوچے بیا واپس پھر لن گنا نار میں بیا والو کاسو پکڑ لو چھ ویرا کلی ملی کے بس رونو جو تر دس ہے چھ مل خواسے کلے مل کے خو دو کوٹے لو سا ڈیر گارڈ وڈل در چھ نو کوٹے بس دس ہے دی ولو نہ شل ود نی وچھ کنڈرے لوڑے بس دس ویرونے وی جوڑے پرتے
او د تیرا میدان یو مشر کپتان پر دی وای چھ پ تیرا میدان کی زیاتر کورونا دلرگین جوڑو او ہا ٹول سو زول شوی او اس پ کی خلق ڈیر پ مشکل گزارا کوی
ولتا چکم کورونا دی زیاته تردسی چاغه خود لرگی په دیو چتونه سوزولی شوی دی وسی په دیولو د پوسه زون لا ترپل اچول دی توغه ترپل لوند چکم د هغه خپل ګجرون کوي هوا چ په بندروش هغه کڑکو کې په سورو کې هغه و ترپل تی یوسی غریبوند شپې بیا بیا په زون باندې وتاړي نو تیرو خلک چکم دی هغه خونته هي مشکلات سره مخ دي دی تیرو خلک سره چکم 25000 روپیه په 2013 کې ودا شو یو غلط وسه پیرا ندی ملو شو یې دا فنته څلور لک څلور نیم لک روپیه د موږ دا و دې چې دا به تاسو له کورونو لا در کول شي چې دستي په باندې هغه یوه کوټه دوه جوړې کړو چې بچین پامن کې وي هغه څلور لکه چې کوم دی نه دی تیرو خلکو ډیفیوزر له میلو شوي او نه دی کجوري خلکو له ایله میلو شوي تقریبا چې 2013 کې تیرو خلکو په شوي دي نو هغه خل به آبادي په څه شي جوړې کیو
د تیرا میدان خلکو د کورونو د بیا جوړولو معاوضې په حق له مشکله په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی می ډایرکټر اپریشنز فرمان علی خلجی سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ په تیرا میدان کې سروې کړې ده او وفاقي حکومت او نړیوالو امدادي ادارو ته مو د دې تفصیلات ورلیږلي دي او چې کله یې منظوري راشي نو دغه مرستې به ورته میلاو شي یاده دې وي چې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو په تیرا میدان قبضه کړې وه او دلته یې په سلګونه کورونه سوځولي وو او ځینې یې ړنګ کړي وو خو بیا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړای شوه او دلته حکومتي واکمني بحال شوې ده فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
ستونزې
او سرکار پروگرام کې د ګل او نهې پورز
اوریدونکو د ممند د جنسایل ساپو تحصیل هغه روغتون چې اته کاله وړاندې وسلوالو وران کړی و لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي دوی مجبور دي چې خپل ناروغان باجوړ او یا هم د پېښور لویو روغتونونو ته یوسي چې په خبره یې دغه کار ورته ډېر ستونزمن تمامېږي. د مشال رډیو خبریال شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د باوتی په سیمه کې د سلویخ کټون روغتون چې کوم محل ودان کړی شو نو حکومت ورته لا هم ډاکټران او نور عمله نه ور رالېږلې چې طالب وسلوال وړنګاو. د دغه روغتون د ړنګېدو سره اولس ته ډېر مشکلات پېښ شوي او دا ځکه چې په نږدې سیمه کې ورسره کوم بل روغتون نشته دی. د باوتی سیمې یو اوسیدونکی مشر وای
ما شیر علی ساتی نوم دی اوس منگا تا چی مریض پیخ شی یا خو باجاول خاصو تو باجاول خار کیم دسی سہولیت نستا دی تو کم از کم منگ تا چی مریض پیخ شی تو دیر مشکل بانی منگ پی خور تا سل مریض دسو او پی خور تا مسئلہ دادا چی دلتا روڈ منگ تا خراب شوی دی گینٹی دو دو گینٹو لار منگ تا شپک گینٹو ترکیت دی
او عمران نمی او بلتان وای چی پسیما کی کل هم سوک مریض شی نو دا محمد و ایجنسی دا رختونونو پزایی دا باجاول رختون تا وڑی
اسواتان تا دا دی حکمتی توجه نشتا فیل
فضل ودود صافی چې د دغه سیمې یو تعلیم یافته ځوان دی وایي چې باوته سیمه د صافو تحصیل یوه ډېره آباده سیمه ده خو د حکومت لخوا ورسره د روغتونونو په لړ کې هېڅ رقم مرستې نه دي شوي.
هغه اسپتال همدغه رنګ رنګ پروت دی او ټول آبادی چې کوم ده هغه دې ته ارزو لري چې دا اسپتال دوباره ساشي. موږ د حکومت نه چې کوم دی دغه چارواکو نه توقع کوو دا مطالبه کوو چې یاره دې اسپتال باندې دې دوباره کار شروع شي او د دې ځایي خلکو چې کوم ستونزې دي د علاج په باره کې چې کوم دی دا حل شي.
او کوم محل مې چې د صحت د محکمې د چارواکو سره خبرې وکړې نو هغې وویل چې د دغه روغتون په شمول د نور داسې ړنګو او یا د کم سهولتونو والا روغتونونو په اړه هغوی خپلو مشرانو چارواکو ته ویناګانې کړې. یاده دې وي چې په محمد ایجنسۍ کې ټول 15 اتیا روغتونونه دي چې پکې 44 وسلوالو ړنګولي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسۍ.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی پا پاوکم یولس بجو
حجرا پا یونی ما بجا
ستونزی او سرکار پا پاو بندی دو بجو
د کرخی پرغاڑا پا دونی ما بجو
د نڑی رنگونا پا درینی ما بجو
مدرسه پا اوسنی اثر کی پا پاوکم چلور بجی
د مشال تر رنا لاندی پا چلور نیمو بجو
مشال ریډیو دا اوریدونکو د محمد نجن سید غرنې پلانغار او شاوخوا سیمو خلک خوختي چې په سیمه کې د وړو باراني بندونو جوړېدو لوجي دوی د خپل زمکو نه اوسخه حاصلات ترلاسه کول شي. د سیمې اوسیدونکو وايي په کویانو یا ساګانو کې هم د اوبو سطح لوړه شوې ده. د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزه رپورت راکوي.
په محمد ایجنسی کې درې کلونه وړاندې جوړ شوي په څلور وړو باراني بندونو لږو زیات 1500 جریبو نه زیات ځمکه خړوبول شي. دغه ځمکې للمې وې چې وړاندې د ونو بوټو او د فصلونو د کرلو جوګانه وې. دا بندونه په پړانغار بنګلو میچنی غلنی او اقربدا کې جوړ شوي چې ولسې وایي نه یوازې د کروندې ګټه یې وشوه بلکې د کویانو اوبه یې هم اوس نه وچیږي. الماس خان د پړانغار اوسیدونکی دی او وایي
دین تقریبا 300 جریبه ځمکه وبکیږي او په هغه کې راځي ترکۍ بابو رنگ کیرلا او بارمشاړه وو. دا بیخي شاله وی داخله بارانونو ته صرف ناسو بارانونو بکیدل او یا بکیدل یا بنه کیدل.
د بنگلو کلی می چنای بارانی بن هم لږو زیات 200 جریبه ځمکه خړوب کړي. د بارانی بن کې د مایانو د محکمې لخوا مایان هم اچولې شوې دي. زبرامان مومند دغه کلی وسیدونکو دی او وای او دا محمود جنسی لټول زیاته خوشکا چې وبند لري غلنه سیمه ده. په هغه ځای کې دغه بارني بند څومره ګټه ورکوي واجد حلیم زه وای
کوم ځمکې وی هغه ته ډېر فائدہ وشو چې هغه د اوبو ورکول شي بل چې کم نه دلته د اوبو ډېر کمی او کم کویان چې دغه د اوبو سطح هم توچته شوی ده. او دینه اهم خبره ده چې بل یو سیل زه هم د خل وردی الته کم د روجا و یاد سي عام موسم وی ګرمي موسم وی لام بین پکې انور د یو سیل زه هم ده.
نو د دې بندونو لوج په کرونده کې ځای ولستا ډېر غټه شوی ده. خو د دې بندونو د لاندې ځمکې به نور هم هوارول شي او یا نه د زراعت د محکمې اګریکلچر افسر محمد جنسی شفیع الله خان وویل
چې د 1500 پور جریبه ځمکه زیاته ان شاء الله چې خړوبېږي. بل حکومت دا یو پروګرام هم جوړ کړی دی چې د دې ډیم د لاندې کم کماډ ایریا ده. موږ خپل کتل لاندې اواره کړم ده میچنه علاقه کې په پړانغار کې مو د ډیم اوبو ته او مزید ان شاء الله نور پروګرام هم شته دی. نو په هغه باندې پیداوار کې ډېره اضافه شوې ده.
او یاد دی چې په پړانغار کې د موټو شا برنی بر هم تیار شوی دی خو لای هم ځمکو ته نهري نظام نه دی جوړ شوی. ولې مونډه ډیم چې د کروندو نه علاوه د بجلی تولیدولو لپاره هم جوړول شي هم تر د کال 2020 پورې د جوړېدو په منصوبه کار روان دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون لیکي اروپایي ټولنې پاکستان ته خبرداري ورکړلې چې د هند په څیر پر دغه هیواد هم د میوو او سبزیانو نورو هیوادونو ته د لیږلو په برخه کې بندیزونه لګیدلی شي. له پاکستانه نورو هیوادونو ته د امونو وړونکي شرکتونه وایي که حکومت دې مسلې ته پام ونه کړي نو د هیواد تجارت ته ښایي زیان ورسیږي. د مقالې تفصیل له انیسې اجمل اورو.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي تیر کال اروپایي ټولنې د هند پر ځینو میوو سبزیانو بهر هیوادونو ته له دې وجې په وړلو بندیز لګوه چې په دغه خوراکي موادو کې یو قسمه ماشي او مچان موجود وو. اروپایي ټولنې پاکستان ته هم داسې قسمه خبرداري ورکړې ده. مقالې بیا د پاکستان لخوا اروپایي هیوادونو ته د امونو د برامداتو یا وړلو په اړه لیکلي دي. پاکستان د 2013 کال په ګرمیانو کې 1,02,000 ټنه امونه بهر هیوادونو ته لیکلي دي او د تیر کال په ګرمیانو کې بیا 90,000 امونه لیږلی دي. د امونو په ټول برامدادو کې شاوخوا 15% برخه د اروپایي بازار وي چې د مقالې په خبره دا برخه د منافع له لحاظه زیاته ده. په پاکستان کې دامونو برامداد کوونکي کسانو کې اندېښنې زیاتېږي چې د حکومت لخوا هر یوه لاپروایي یوه لویه ستونزه جوړولی شي. مقاله لیکي که په پاکستان هم د هند په څیر د میوو او سبزیانو په برخه کې بندیز ولګول شو، نو هر کال ورته په میلیونونه ډالره تاوان رسېدلی شي او بیا به دغه هېواد د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره تر ډېره وخته پورې انتظار باسي. مقاله لیکي د اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو وروستو اروپا ته د پاکستان لخوا د نورو سامانونو برامدادو ته هم زیان رسېدلی شي. اروپا په تجارتي توګه د پاکستان لپاره یو له تر ټولو لویو مارکیټونو کې راځي. مقاله د دې مسئلې د هوارولو په اړه لیکي چې د سرمایه کاري چارواکي او حکومتي ادارې د دې ذمهوار دي چې نورو هیوادونو ته د وړونکي سامان د معیار جانچ پړتال وکړي، ځکه چې دا حالات تر هغې نشي سمېدلی تر څو چې د فارمونو په کچه سرمایه کاري نه وي شوي. تېر کال د بوټو د تحفظ ادارې اروپا ته د وړونکو سامان لپاره د ګرمو اوبو په ذریعه د جراثیمو ختمولو کار لازم ګرځولی و. د ګرمو اوبو په ذریعه به د میوو، ماشي او مچانو خطره تر څه حده ختمه شي، خو د ادارې تر مخه دا د ماشو او مچانو په پوره توګه د ختمېدو ضمانت نشي ورکولی. برامداد کوونکي وایي چې د پنجاب او سند حکومتونه د فارمونو په کچه د دې مسئلې د هوارولو لپاره ډېر کم کار کوي. د مقالې په خبره په پاکستان کې د سند او پنجاب صوبو څخه تر ټولو زیات نورو هېوادونو ته